دا مشال ریډیو دا ز بشیر باخیم سلامونه مې ومنه په دې غړی کې چې د غرمې 12 بجې دی 13 بجې باز در سره يم او ما سره به په دې غړی کې منور شای غبطه ست خبرونه وړاندې کړي. په دې غړی کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. د افغانستان د حکومت لخوا د طالبان لپاره په قطر کې د دفتر په اړه زمونږ رپورت د سر رپورت دی. همداراز د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه هم رپورټونه درته لرو. خاول منور شاته وردو او خبرونه کوو.
اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي که امریکا ټینګار کوي نو په قطر کې د طالبانو نماینده دفتر د خلاصولو خبره به ومني. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي او امریکا ویلي په کار دي شام کې د تشدد ختمولو لپاره د عرب لیگ مشن ته وخت ورکړی شي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت به د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې د یاغي طالبانو نماینده دفتر د خلاصولو خبره ومني، خو وایي په دې لړ کې به سعودي عرب او ترکی غوړه ځایونه وي. د ولسمشر د دفتر لخوا پرون په جاری کړی شوی یو بیان کې ښاغلی کرزی ویلي که امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه ټینګار کوي نو افغانستان به یې ومني. د روانې میاشتې په سر کې افغانستان د قطر نه خپل سفیر د سلا لپاره کابل ته ورسته له غوښته وو چې په خلیجی هیوادونو کې د طالبانو د دفتر د منسوبې ریپورټونه رامنځته شول. طالبانو په وار وار ویلي دوی به تر هغې د حکومت سره خبرو ته نه کینی تر کومې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وي. نن با په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي چې په کې با په سکولونو کې د مورنیو ژبو د تعلیم بل وړاندې کولای شي. د مورنیو ژبو دغه بل سمود وړاندې صوبایي کابینې منزور کړی وو. د صوبایي اسمبلی نه د پاس کېدو وروسته با د مورنیو ژبو لپاره یو اداره ریجنل لینګویج اتارټي جوړولای شي چې په دې لړ کې به عملی ګامونه پورته کوي. د افغانستان حکومت د چین د یوې کمپنۍ سره په افغانستان کې د تیل د رایستلو یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به یې کابل په دوه لسیزو کې په بلیونونو ډالره ګټه ترلاسه کړي. د چین د نېشنل پېټرولیم کارپوریشن سره دغه لوازنامه چې پکې د هیواد په شمالي ولایتونو سرپل او فاریاب کې د تیلو رایستلو او صفا کولو کار ترسره کیږي په څو لسیزو کې د کابل لخوا د تیلو د پیداوار اولنۍ نړیوال تړون دی. د افغانستان د معدنیاتو وزیر وحیدالله شهرانی یو خبری غونډه ته په دې اړه ویل دی وای په حقیقت کې دا نن د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ ده. دا اول وار دی چې افغانستان د خپل هیواد د تیلو رایستلو یو لویه لوازنامه لاسلیک کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپنی به په یوه میاشت کې دننه خپل ماهرین او سامان د کار ځای ته ورسوي او په راروان کال کې به په عملي توګه کار شروع کړي. دا په افغانستان کې د چین دویمه لویه ټیکه ده چې اولنۍ یوې بلې چینی کمپنۍ په 2008 کال کې د عینک د مسو د کان لپاره د هیواد سره لاسلیک کړی ده. د افغانستان د پکتیکا ولایت په دندې پټان ولسوالۍ کې د مقبلو قوم د دوه پلرینو ترمنځ د ځمکې پر سر په خپلمنځي وسلواله قامي شخړه کې مرګ جوب لاوختې. د پکتیا او د ولسي شورا مشر خایسته جان اهدی وای چې په دې جګړه کې د دواړو خواونه 8 تنه وجل شوي او 21 تنه نور جوبل شوي دي. په وجل شوو کسانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامل دي. نوموړی وای
هغه د منځی ساحې ته قومي خلک رسېدلی دي. په هغه ساحه کې جنګ کرال د ورې خلک په مورچلو کې سره ناست دي. ولایت لخوا هم هلته
ځایي خلک وایي چې لا هم د دواړو خواوو وسلوال په سنگرونو کې یو بل ته مخامخ ناست دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یو ایرانی نژاد امریکایی تن مور چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور دغه تن نیول شوی، مور یې وایي مبینه اعتراف یې د تشدد پر مهال کړی دی. بهناز حکمتي وایي د هغې زوی علي چې د امریکایي پوځ پخوانی ترجمان دی ایران ته د خپلو دوو نیاګانو د ملاقات لپاره تللی و او په هغه لګېدلي تورونه بې ځایه دي. اسوسییټډ پریس ته ورکړی شوي یو بیان کې بهناز حکمتي ایرانی چارواکو ته اپیل کړی چې د هغې د زوی سره د ښه سلوک وکړي. د ایران سرکاري وکیلان وایي علي حکمتي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لپاره کار کوو او که دغه جرم ورباندې ثابت شي نو د مرګ د سزا سره مخ کېدلی شي. امریکا وایي په کار دی چې په شام کې د عرب لیگ مشن ته خپل کار د ترسره کولو لپاره وخت ورکړي شي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان دا هم ویلي په کار دی چې د غسارونکو ته ټولو نه آرام سیمو ته رسایي ورکړي شي. د سارونکو هم سخار چې شام کې د نه آرامۍ مرکز ګرځیدلې کې دوه ورځې تیرې کړې، خو د انساني حقوقو کارکونکو وایي په دې کې د دوه ورځو کې هم د هیواد امنیتي ځواکونو شپېته کسان وجلي. او ځکه فرانس د عرب لیگ په دغه مشن نیوکه کړي چې دغل تروانه خونریزي بندولو کې ناکامه ده. امریکا وایي دوی امید لري چې د عرب لیگ مشن به په شام کې د نهو میاشتو راهیسې روانه هغه نه آرامي ختمولو کې مرسته وکړي چې پکې ولسی خلک د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف راپارېدلی دي. او د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه پکې تر اوسه خواوشا 15,000 کسان وجل شوي دي. نن د قاهره په یو عدالت کې د مصر د لری کړې شوې صدر مقدمه د دریو میاشتو د وقفې نه پس بیا شروع شوه. حسنی مبارک په امبولانس کې راوستل شو او عدالت ته په سټریچر کې دننه کړې شو. په نوموړي د روان کال په فروری کې د خپلې واکمنۍ خلاف پارېدلې د خواوشا 250 مظاهرینو د وجنې تور دی. د حسنی مبارک تر څنګه د هغه په دوو زامنو اعلی او جمال پخوانی وزیر داخله حبیب العدلی او شپږو نورو پخوانی امنیتي چارواکو هم مقدمه مچلیږي چې په دې موقع عدالت ته حاضر شوی وو. او اخیری خبر دا چې په شمالي کوریا کې په لسګونو زره خلکو د خپل مرشوي صدر کیم جونګ ایل د یادګیرنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د هیواد د سرخار پینګ یونګ په مرکزی چوک کې د جګپوري حکومتي او پوځي چارواکو نه علاوه خواوشا 1,00,000 لسی خلکو هم په دغه دستوره کې برخه واخیسته. ویرکونکو د یخنې تور کوټونه اغوستي وو او دغلته خاموش ولاړ وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاد خواره د لوریدونکو په دیګړې کې د نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه درته لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په قطر کې د طالبانو دفتر بعد دوی د سیاسي حلو ځل لپاره نه کاریږي او یوازې د ملاقاتونو ځای بوي.
دفتر سیاسي بر طالبان و امثال نه نیستن، تنها یک مکان است برای ملاقات.
د سویلي وزیرستان خلک د بجلی له نشتون څخه شکایت کوي.
ټول رزق چې کې ماته دوه ګنټه دا خالی بند ویني بجلی او بس ته ورسېدې چې ماته بجلی کاټوي.
نن سبا ګڼ شمېر خلک په فالکتونکو فالونه ګوري، آیا دا سم کار دی؟
دا فال نه په شریعت کې دا کوم اصل لري نه په شریعت کې شته.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو له مشال سره اوسه. مشال ریډیو هر ورځ تاسو نه هغینټه خبرونه کوي او په مشال ریډیو .com باندې هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. افغان حکومت وایي چې د روغ جوړې د بهیر د خ پرمختګ لپاره په قطر کې د طالب وسوال لپاره د دفتر منلو ته تیار دي. په خو دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر سره مخالفت خودلې وو. د افغان حکومت دا نوې دریز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په کابل کې د خبرلانو سره په خبرو کې څرګند ک په دې اړه یو رپورت اورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو خبرې سره هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې دا دفتر به د طالبانو د سیاسي حلو ځلو په معنا نه وي، بلکې د ملاقاتونو د اسانه کولو لپاره به ترې کار اخیستل کیږي.
دا دفتر به د طالبانو لپاره د سیاسي ځای په معنا نه وي، بلکې د هغوی سره د ملاقاتونو د یو ځای په توګه به وي. د دغسې ځای لپاره زموږ ترجیح اوس هم ترکی یا سعودي عرب دی. دا خبره واضحه ده.
د دې میاشتې په پیل کې داسې خبرونه راغلي وو چې قطر د وسلوالو طالبانو لپاره د یو دفتر په ورکولو سلا شوی دی چې د افغانستان حکومت د دغه کار سره مخالفت ښودلی وو او دلیل یې دا وړاندې کړی وو چې د دوی سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. پرون افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلي وو چې که څه هم دوی د طالبانو د دفتر لپاره ترکیه یا سعودي عرب ته ترجیح ورکوي، خو که طالبان په قطر کې دفتر غواړي نو دې ته هم تیار دي. ولسمشر حامد کرزی ویلي وو چې د طالبانو سره د خبرو اترو مسله باید افغانان پر مخ بوزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول همداراز خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د شپې لخوا د ناټو د عملیاتو د نه کولو په اړه د امریکا سره خبرې کوي.
موږ غواړو د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو، خو د دې کار لپاره ځینې شرطونه دي چې پکې یو هم د شپې د عملیاتو خبره ده. موږ په دې اړه د امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې که ناټو په افغانستان کې د شپې عملیات بند نه کړي نو کېدای شي د امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر لاسلیک کولو اغیز وکړي او دا کار وځنډېږي. بلخوا ناټو ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د شپې عملیات مهم دي، خو دوی به د شپې په چاپو کې د افغان ځواکونو ونډه ډېروي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیسه، اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. دا هم د پاکستان د حالاتو په اړه دی. د امریکا د پوز مشرانو په افغانستان کې میش ناټو امریکایي ځواکونو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د پاکستانی پوز سره خپلې رابطې ښې کړي. په دې اړه د ای پی خبري ایجنسی رپورټ لیکلی او داود خټکی ژباړه دراوري.
ای پی خبری ایجنسی د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو په حواله لیکي چې که څه هم پوځي چارواکي د مومندو د پیښې ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو امکان نه ردوي، خو تر دا دمه چا ته سزا نه ده ورکړی شوی. د دغه پیښې په اړه له تحقیقاتو معلومه شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد د کمی او د رابطو په پوره توګه د نشوالي له امله دا پیښه رامنځته شوه. جان کربی چې د امریکا د دفاع د وزارت ویان دی، وایي چې د تحقیقاتو د تازه راپور سره به دی فیصله وکړي چې څوک سزاوار ګرځول پکار دي او کنه. د دغه تحقیقاتو په رڼا کې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جیمز میتیز د تیر ګل په ورځ داسې یو فهرست جاري کړی و چې لمخه به یې په راتلونکي کې د مومندو په څیر د پیښو مخه ونیول شي. دغه جرنیل په پاکستان کې خپل پوځي قوماندانانو ته هدایات ورکړي وو چې د افغانستان او پاکستان په پوله دې د پاکستانی پوځ سره رابطې ښې کړي او په پوله موجودې ټولې پوځي څوکۍ دې تر شمیر لاندې راولي. ای پی خبری ایجنسی وړاندې لیکي چې دا معلومه نه ده چې دغه تازه هدایاتو سره به د ستونزې سلاره بیا موندې شي او کنه، ځکه چې پاکستان په دغه تحقیقاتي عمل کې د برخه اخیستو نه انکار کړو. دغه تحقیقات چې د امریکا د هوایی پوز د یو بریګیډیر په مشرۍ کې ترسره شوی، دا ښایي چې د سرحدي حدودو په نقشو کې د غلطیو او ناسمو رابطو له امله دا پیښه وشوه. په دغه نقشو کې دا نه ده څرګنده چې د پاکستان د پوځ څوکۍ دغلته موجودې دي، او کله چې په امریکایي پوځیانو له دغه ځایه ډزې وشوي نو دوی دا ګمان وکړ چې دا د وسلوالو لخوا شوي دي. له دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اتار عباس ویلي ول چې پاکستانی پوځ پس له هغې ډزې پیل کړي کله چې امریکایي هلیکاپټرو د هغې څوکۍ په نښه کړي. له دغه پیښې وروسته پاکستان په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو لپاره د سامانونو د رسد لاره تړلې وه چې لا تر اوسه بنده ده.
رودونکو تاسو داود خټک اوریده. د پاکستان د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په پیښور کې د خپل ګوند کارکونکو ته په خبرو کې په حکومت نیوکې کړې او ویلي دي چې د ډیرو مهمو مسایلو په اړه عوام خبر نه دی او د دې وجه د حکومت لخوا د معلوماتو نه وړاندې کول دي. خالد خان په رپورټ لري.
پیښور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا په مهال میا محمد نواز شریف وویل چې پاکستان کې پارلیمان ورځ تر ورځې کمزور کیږي او د عدالتي پریکړو هیڅ قدر نه کیږي، او دغه شان د ابتعاد د پیښې په شمول پاکستان کې دننه د هیڅ یوې پیښې په لټنې کام ته نه دي خودلې شوی. میا نواز شریف وویل چې کله ابتعاد اپریشن وشو نو د دې ملک واکمنو د امریکې په ورځپاڼو کې د امریکې ستاینه وکړه. دوی وویل چې د ډرون بریدونو خلاف هم د حکمرانانو بیانونه د منافقت نه ډک دي.
احمدآباد پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کے اخباروں میں شاباش کے بیان دیے جاتے ہیں.
دیوائی کلچے ابتعباد کی حملے کی گی نو دا امریکی ستائنے کی گی. ماتا او آئے دا دے ملک بس کی گی دا مشرف حقا پالے سے جاری ساتلی دی. میاں نواز شریف اوائل چی پا ملک کے پارلیمن رست اور دا کمزور کی گی او اداری فساد یا کرپشن پا زیادتے دو دی. دا مسلم لیگ نواز مشر اوائے چی پاکستان کے دننا دا ہر پیخ پلٹنے کول پکار دی ہوا کام تا خکار کول پکار دی.
انکوائری ہونا چاہیے اور اس کا بے لاگ احتساب ہونا چاہیے.
دیوائی بالکل پلٹنے کول پکار دی. دا ابتعاد اپریشن دا بے نظیر دا مرگ پلٹنے او بیا پا کراچے کی دا نیوی پا مرکز حملہ کی گی. دا چوکڑا او سومرا نقصان شو اس چا تا پتہ نشتا، ماں تا پخپلا پتہ نشتا، نو کام تا بسنگا پتہ لگی.
مجھے پتہ نہیں تو اس کام کو کیسے پتہ ہو.
د ترخه غره په جنگ کې د پښتنو د قربانو په حق له میا نواز شریف وایي
دنیا مې مثال نه دی ته پاکستان ته کومه مثال وي
دی وایي د پښتنو د قربانو په ټوله نړۍ کې مثال نشته نو پاکستان کې بسوي پښتنو ته او بیا د قبایلی سیمو خلکو ته د نواز شریف سلام او ستاینه تاسو یې څومره تبا کړی او بیا هم د صبر او د برداشت نه کار اخلي بمی 14 کې د ډرون بریدونو کې او عملیاتو کې اوس پورې 15,000 خلک مړ شوي دي او دغه شان شپېته اربرو په نقصان شوي دي
35,000 لوگ شہید ہو گئے اور کہتے 60 ارب ڈالر کا پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے
دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی کونسل گنڈا دا پیخور پنشتر حال کی اوشوا چیدغ گن نوی صوبائی صدر اوستر سکتر پا گردون نور چوکو دا پارا انتخاب اوشو پا دا گنڈا کی پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاہ دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر او دا کرک سیمی سر تعلق لرون کی پخوانی ضلعی ناظم رحمت سلام خٹک صوبائی ستر سکتر اوٹاکل شو خو بیا دے گن یو مرکزی مشر سر انجام خان دا رحمت سلام پا انتخاب ٹکون اوکل او سر دا خپل ملگرو دا گنڈ نخ دا پاکستان مسلم لیگ نواز پدا غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف زیات خبرې وشوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ سو سم سویلی وزیرستان د شکی سیمې ته زو غلطه خلک وایي چې بجلی نشته دی او بجلی په ټوله ورځ کې یو غنټه یا دو غنټې وي او دوی د غنو ستونزو سره له دغه وجه مخ دي په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ اور
د پښتونخوا او قبایلی سیمې په سر د سویلي وزیرستان شکی اوسیدونکي ها د بجلی په لاپسې لوډ شیډنګ او کامل ټچ په وجه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي په دا اولې سره د شکی دوا اوسیدونکي په دا رنګ راغېږي
شوکت د شکی نه خبرې ټوله ریز کې ما دوه ګنټه دا خالی بند وویني بجلی او بس په ورسېده ما دوه بجلی کاټ وي د لرې لرې غوري په خره بندې سسٹم د گیس د لائٹ می ولاغه خو بس ختم دی کور کا همیشه اج کی ما د تور اتیا روی د سټډیو خو سټوډنټ ته دست تکلیف ته چ کور متاله خو بالکل شکړل اج تک تور اتیا د پټل علاقہ بندي
مو نو ما جی نور محمد د بجلی کمیټه ما شاریا می زه د کیس گریټ کې چس پارم دا یدا غن ادو بریکر لاګې دی دی یوا د شکی دو یوا د غویا خو دو دا غا چس پارم لیک تای بیا د لیک ولی تا می جوړ تاری پي ور کړل بیا ور کړل د لیک ولای نه ټیکای گریډ ولای چې د می ما ورا دونا پوسه جن لیکته ده دغه په واجا باندې ټول تل هټی شي بلور تایمش بیا ورتا و خلی پرې پي بیا ځنه تې شي اورې پي مش د جیبه ته لګای تکلیف تا تور شپادو وسخو الرګي غرینا هده مش ختم شول چې تاسو گزارم وا په دغه شینه باندې وا خانزي دا د سه هټا تکلیف تا یې بنه نه لګی چې دې نام په تکلیف تی اده لره نه په سارینا روري یا چې ویر شي اول گای سو بدارا کارانګ وی چې لوړې جن روړای هن شي یا به جام سوي وي
مشال ریډیو د شکید کبالیانو د مشکلات او غت وکه چې په وانه کې د ګریډ سټیشن یو چارواکی عباس خان په مخ شک شش وې هغه په دا رنګ جواب وکاو
می چې یو بر کر ولا گاوی دوی مو ولا گاوی کې زاویې چې لوډ یو تای بیا بیر پټا کې دولې در کاټ کو یې له جاندو لا کې کاټ کو غمې کو دا مصیبت کوم هم په سای کړه دا کې میر دا ټی 3 ترانسفارمر دا د شکی ولو سیټی 1 ول دا غلیک و اته لو د نواتل بیا په وډی کې وې ته گزاره وکړه څه څه لشته لو میرا چاول کنه خو زه مای شه په دا کې خو ساړی جی دا هغه دل کا نہ قوم وس تو دا کہ مٹے ول رو سارا وی کا نای گا جوڑ کا پارا بر کر بندے 22 کے 10 گھنٹے کو حوالے نہ دال اور شیٹنگ خپل بیا وس پتا کہ پمانس کے میر تو لو شیٹنگ دا کی کنا چ خو بر کر بان کی اگا نور دو وچا لا وی در وچا لا بیا بل اٹھا با اگا نور دا سارا کی پا کل بیا کم می سارا وش دی اکل ول جی دا پکوری دا کدو تا کو پتا نہ لگی ا بیا گلی کو
د شکی کا بالیون وی ای چ کو متا پ 14 چ پدا حوالے سرا دے دو پ مشکلات زر پام ور کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اردن کو د بجلی د نه شتون له وجې په پیښور کې کارخانو ته هم ځینی ستونزې ورپېښې دي او د کارخانو کارکوونکي وایي چې دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو
بلکې روان د بجلی لوټشډنګ یو خوا په کورونو کې عام اولس او واړه کاروباریان اغېزمن کړي دي، نو بلخوا خیبر پښتونخوا کې چلیدونکي کارخانې او په دې کې کارکوونکي مزدوران یې هم ډېر متاثره کړي دي. د دوی وینا ده چې د ډېر وخت راسې خیبر پښتونخوا کارخانو ته د کمې بجلی یا لوټشډنګ غټه مسله ده، ولې تېرو څو ورځو راسې د دوی کاروبار او مزدوري نیم په نیمه خراب شوي دي. خیبر پښتونخوا کې موجوده لوټشډنګ څومره حده پورې کارخانو باندې اثر غورځولی دی؟ نو پېښور کې د یوې کارخانې مشر نورالوهاب مشال لیړو ته وایي چې کارخانه تاوان علاوه د دوی گاګ او ورسره مزدوران هم ډیر متاثر کیږي.
په کارخانه باندې دي تقریبا د 50% نه زیات اثر پرې وته دي، ځکه زو ستاسو خپل پروډکشن خیم چې مخکې زموږ څومره پروډکشن کیده او دا سوره دي خاص کړه تقریبا هفته وشو کنه چې د نیمه نه زیات اثر پرې وته دي. مزدور دغه نقصان شو چې هغه دغه اوور ټایم واخلو کنه، تنهاګانی خاصې داسې کمی چې اوور ټایم کې دغه خامخا لکه اوور ټایم سره دغه تقریبا ډېر دغه پروځي کنه، او چې سړی یو روپۍ اخلي بیا یو نیمه اخلي، نو چې بجلی نه وي نو هغه اوور ټایم چې خپل ډیوټي پوره نشي کولای نو اوور ټایم بسو کی 1200 لیټر تاسو دا واخلي زموږ په دې لوډ شیډینګ کې 1200 لیټر زموږ ډیزل خرج کیږي.
په دې اخلاص یې کلمو کارخانه کې کارکونکو د مزدورانو ته تنظیم مشر واجد نه پښتون وکړه، نو هغه مشال لیډو ته ویل کچره لوډ شیډینګ هم د غرنګ روان وي نو دوی به رس ټول په خپل کورونو کې بیروزګار کینی.
یاره نیم پنیما فرق پروت دی، لکه مخکې به داسې حساب و چې دوه شپته بچری دل نو یو 7.5 نو ور 4 پورې بیا د 4 نه 4 پورې باقي به رسو دوی ورټیم او ساغ دویم شپ زموږ نه چلیږي، لکه مزدوران راشي بجلی بیا لاړ شي بیا الکانم داسې ناسي بس بیا دوی سره پورې دغه مسلې چې بجلی نه بس ټوټي ورکی بدل کان لاړ شي کورونو ته، بس زموږ بدغه چې د مزدوران بس نستي بس کورونو کې ولا بس پنځه جمعه کې نستي بس لار روډون ته برو بل لار خو نشي حکومت خو زموږ نه مني.
د کارخانه دارو او مزدورانو د دې ستونزو په حق لا چې کلمون د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس مشر افان عزیز نه پښتون وکړه چې دوی د دغه کارخانه دارو او مزدورانو د ستونزو په حق لا سکړې دي. د دوی وینا وه چې دوی پیسکو سره خبره تر شي وي دي ولې لا تر دې دمه په هي باندې عمل نه دي شوی. یادونه ول دا چې دغه مزدورانو کارخانه دار وینا ده چې خیبر پښتونخوا دروند نه غربت او خراب امنیت اغېزمنه کړی ده. کچر د بجلی د لوډ شیډنګ ختم نکړي شو نو دوی ستونزې به نور هم سیوا شي او دوی مجبور شي چې د خپل حق لپاره په سړکونو راوځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طبي پیښو او جګړو لامل به ځای شوی 8000 کورنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو دوی دومره څه په لاس کې نه لري چې هغوی ته یې د مرستې په توګه ورکړي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د کندهار ولایت په مرکزی ښار او ولسوالیو کې په کندهار او ورسیرمه ولایتونو کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله زرګونه بې کوره شوي کورنۍ وایي که په عاجله توګه ورسره مرستې ونه شي نو د زیاتې یخنۍ له امله به یې د ماشومانو او دوی ژوند له ګواښ سره مخ شي. مرستې ته اړ کورنۍ چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي د کندهار بېلابېلو سیمو ته له ګاونډیو ولایتونو او ولسوالیو څخه رابېځایه شوي دي. د کندهار څو تنه اوسېدونکي وایي چې په کندهار کې هر کال زرګونه تنه د ژمي له راتلو سره له ګڼو ستونزو سره مخ وي، خو دولت یې کله هم غم نه دی خوړلی.
زما نوم یاقوت ایمل دی. دغه بېوزلې کورنۍ، دغه بېوزلې ماشومان، دغه بېوزلې ټولنې چې پروش کال، وړم کال او داسې نور چې سیلابونو لاندې شوي دي او یا کورونه ویجاړ شوي دي، دا ځل باید دوی داسې کوشش وکړي داسې یو کوم مراسم ورته تطبیق کړي چې دوی د داسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
دا د ژمي رالی په دې خو نه دولت نه دی خبر چې مثال تر چې باران نه کیږي یا کیږي، وایي چې دی وخت چې آماده کې شان ورته مرستې ورسره وکړي. د هر دغه سره معنا د اسپتال دغه رقم کې معنی تور ډاکټران دغه یې آماده ورته کښېنه، بل نور دغه رقم شاوخوا وګوري پراکې تور کې معنی ژر تر ورسي. مثال څوک داسته د بل په خیمو کې پراته، څوک دا رقم سره د بل په سراوي کې پراته.
په کندهار کې د پیکو په وړاندې د چمتووالي رئیس محمد هاشم سدوزی وایي چې دوی تر اوسه پورې څه باندې 8000 داسې کورنۍ ثبت کړي دي چې په کندهار کې دننه او یا هم په ګاونډیو ولایتونو کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله رابېځای شوي دي. دوی هم دا مني چې تر اوسه پورې له دغو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تخمینا د ولایاتو او کندهار د ولسوالیو رابېځای شوي خلک 8000 کورنۍ که زیاتې وي هیبه کمی خونه دی حد از مر سره لستون هم موجود دی ایس مونه دی ور سره کلی دی دو خلق سره چرا بیزای سوی دی چه دلی پراتی دی چه پولس والوی که پراتی دی چه وچکلی دل لحاظ چه آغا دیر متاثیر دی بیچاره خدک دی حتا بزگر کورنی او مزکلرون که کورنیانی طور پا داغا مشکلات اخته دی
سدوزیل مشال رادیو سره د خبرو پر محل وویل چه کل دوی سر لیگ خوراکی او نور مواد هم وای نو اړو کسانو ته به ورکړي وای خود د خبره دا محل پلاس کې هیڅ هم نه لري
په خپل حکومت د ځان لپاره نسټاک لري نه آمادگی لري هغه څه چې دي هغه د موسساتو د خوا څخه و مشترک کول کیږي د حادثې په وخت کې کوم وخت چې حادثه پیښه سي نو بیا هر څومره کورنۍ چې متضرر سولې د طبیعي حادثاتو له کبله څخه بیا دوی همکاري کوي چې هغه هم 15 ورځې 20 ورځې سروې په بر کې نیسي بیا فصله هغه څخه دوی دا کومک کوي
کندهار چې د افغانستان په جنوب کې موقعیت لري له ورڅېرمه 56 نورو ولایتونو څخه هم ورته وخت ناوخت هغه کډوال را مخه کوي چې هلته یې په خپلو ولایتونو کې ګزاره ګرانه شي سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره ستراتیژي غلطه وه او له 2002 کال راهیسې یوازې څه د پاسه 15 میلیونه کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې پرمختیایي پروژو ته لاسرسی نه لري په دې اړه زما جوړ کړی رپورټ اورو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په افغانستان کې د 2002 کال راهیسې د کډوالۍ په اړه ستراتیژي یوه ډېره لویه غلطي وه د دې ادارې وایند نادر فرهاد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی دفتر نه دی توانېدلی چې بیرته ورستنو شوو کډوالو ته د کار زمینه برابره کړي او یا هم ورته پرمختیایي پروژې ولري هغه وایي
یونیکسیار د پرمختیایي پروژو په تمه وو چې بیرته راستنېدونکو کډوال په خپلو سیمو کې جذب کړي تاسو ته معلومه ده چې یونیکسیار د افغانستان د نفوسو 25% خلکو سره چې کډوال دي بیرته خپلو سیمو ته په راګرځېدو کې مرسته کړې او سرپناه یې ورته برابرې کړي خو سرپناه نشي کولی د کډوالو ټولې ستونزې حل کړي نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د پرمختیایي پروژو له لارې د کډوالو ضرورتونه پوره کولی شول خدا زمون غلطی و چې دغه سي ندی شي
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي چې د افغانستان د وګړو څلورمه برخه له پاکستان او ایران څخه بیرته ورسانه شوی افغان کډوال دي چې ډېر کورونه نه لري او په خرابو حالاتو کې ژوند کوي د یو نیچار د افغانستان د څنګ مشر پیټر نیکولس یاد اژانس ته ویلي چې د دوی داخل وو که کډوالو ته بشري مرستې ورکړي نو واړه پرمختیایي کارونه به ورسره مخې ته راشي خو هغه سې ونه شول نادر فرهاد وایي چې په خپله ستراتیژۍ کې به بدلون راولي او د افغان حکومت سره یو ځای په یو داسې پلان کار کوي چې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د افغان کډوالو په اړه په کیدونکي نړیوال کانفرنس کې به یې مرستندویه ادارو سره شریک کړي هغه وایي
د افغانستان حکومت او یونیکسیار د بیرته راستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره په ستراتیژۍ کې په بدلون راوستلو خبرې کړي موږ دواړه به د کډوالو ټول ضرورتونه بیا ارزو او په نړیوال کانفرنس کې به یې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو کډوالو سره بشري مرستې شوي دي خو دوی سره پرمختیایي کومکونه نه دي شوي مثلا د څښلو اوبه ولري کلینیک ولري خونځي ولري سړک ولري د دې ترڅنګ د دوی د نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره باید له خیریه مرستو څخه علاوه نور کومکونه وشي
په دې کانفرنس کې به پاکستان او ایران هم برخه لري چې ډېر افغان کډوال پکې اوسېږي یونیسیار وایي چې تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته 15.1 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي په دوی کې په 2011 کال کې له افغانستان څخه بهر اوسېدونکي شپږ شپېته زره 1500 هم شامل دي خو د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په وینا 3 میلیونه رجسټرډ افغانان اوس هم له افغانستانه بهر ژوند کوي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونه د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو سندرو عمل تاسو نن خبرېږي خو له منور شاه اوس د خبرونو سرټکی وروز کچی دولس نیمې بجې دي.
افغان ولس مشر حامد کرزی وایي ک امریکا د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې د طالبانو نماینده دفتر د خلاصولو په اړه ټینګار کوي نو افغانستان به یې ومني. نن به په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غونډه کیږي چې په کې به په سکولونو کې د مورنیو ژبو بل هم وړاندې کولی شي. دغه بل د وړاندې نه صوبایي کابینې منظور کړی دی. د افغانستان حکومت د چین د یوې کمپنۍ سره په افغانستان کې د تیلو د رایستلو یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې کابل په دوو لسیزو کې په بلیونونو ډالره ګټه ترلاسه کړي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ځمکې پر سر خپل منځي وسلواله قامی شخړه شوې چې پکې اته تنه مړه او یویش جوبل شوي دي. په ایران کې د جاسوسۍ په تور د نیول شوي ایرانی نژاد امریکایي تن موروای په زوی یې لګېدلي تورونه بې بنیاد او بې ځایه دي. امریکا وایي په کار دي چې په شام کې د تشدد د ختمولو په لړ کې د عرب لیگ مشن ته خپل کار د ترسره کولو لپاره وخت ورکړی شي. او په شمالي کوریا کې د جګپوړي حکومتي او پوځي چارواکو تر څنګه خواوشا یو لاک ولسی خلکو د خپل مړ شوي صدر کیم جونګ ایل د یادګیرنې په مراسمو کې ګډون وکړ.
له منور شاه څخه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په انټرنیټ هم اوریدل شي مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. انیلا خالد دغه ورځپاڼې لوستي او غټکی تاسو ته راوړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د ملک موجوده معاشي حالاتو په رڼا کې د اقتصادیاتو ماهرینو دا مشوره ورکړې ده چې د ملک ترقۍ لپاره د شلو کالو معاشي منصوبه جوړه کړې شي. دغسې هغوی د احتساب په نظام جوړولو هم زور ورکړو. ادارې لیکي چې د سیاسي عدم استحکام په وجه ملکي معیشت د سخت مشکلاتو سره مخ دی او اندازې د دینه لګولې شي چې هر کال د ریلوي قومي ایرلاین او د بجلی پیدا کولو ادارې بحال ساتلو لپاره په خربونو روپۍ خرچ کیږي. ادارې زیاتوي که ملک کې سیاسي استحکام راشي نو کاروباري هلو ځلو ته به وده میلاو شي. ادارې لیکي چې د حکمرانانو زیاتره وخت په اقتدار ساتلو او خپل وخت پوره کولو کې تیر شي او دغسې په نتیجه کې ملکي معیشت تباه کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې سیاسي پارټیانو لا د معیشت ښه کولو په لړ کې یو بل سره اتفاق پکار دی او د شلو کالو د اقتصادي منصوبې خبره یقینا یو ښه تجویز دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پېښور سیمې کې د سخت یخنۍ او بارانونه نه کېدو کبله هر اړخته د نزلې طبي ټوخي او تودي سړي مرزونه عام شوي دي. ادارې لیکي چې د یخنۍ او باران نه علاوه د شعور کمی له وجې هم په دې مرزونو کې ورسترزه زیاتوالی راځي او ورسره د صفایي ادارې هم خپل ذمہواري نه پوره کوي. لارې کوسي د کندونو نه ډکې پرتی وي کوم چې په کورونو کې اوسیدونکو د بیماریدو وجه جوړیږي. ادارې زیاتوي چې د صفایي کومې ادارې چې د خلکو په ټیکسونو وخت تیروي هم هغوی د دې ښار د اوسیدونکو دښمنان جوړ دي. ادارې اخره کې لیکي چې اوس پکار ده چې په هنګامي توګه دې صفایي وکړي شي او حکومت دې ذمہوار کسانو نه په دې بابله تپوسونه هم وکړي چې هغوی ولې د غفلت ښکار دي. خو ښکاري داسې چې دا طاقت په حکومت کې نشته چې دوی نه تپوس وکړي. ورځپاڼه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جوهري وسلې او اساسي په حق له دوه ورځنۍ غونډه د منګل پر ورځ اسلام آباد کې ترسره شوه. دواړو ملکونو د بالیسټیک میزایل د تجربې کولو نه وړاندې یو بل ته اطلاع ورکولو په خبره اتفاق وکړو او دا معاهده د نور پنځو کالو پورې د زیاتولو فیصله وکړه. ادارې لیکي چې دغسې نورې مهمې خبرې لکه هاټ لاین او د پاکستان او هند ترمنځ پوځي شعبه کې اعتماد جوړولو په حق له باس وشو. ادارې لیکي چې دا یوه ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دواړو ملکونو ترمنځ داسې قسمه مذاکرات وشو، ولی ضرورت دې خبرې دی چې دغسې نورې مهمو معاملو باندې دې هم پام وګرځول شي. ادارې اخره کې لیکي که حالات او معاملات صحیح کول دي نو بیا د مذاکراتو د سلسله کې هیڅ قسم رکاوٹ نہ درات لل پکار.
دسمی حالات او دا نڑے مطبوعات
مشال ریډیو اوریدونکو نیویورک ټایمز ورځپاڼه په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په حق له افغان ولسمشر د رضایت په برخه کې لیکنه کړې او ګارډین ورځپاڼه بیا په پاکستان کې دننه پر سیاسي کړکیچ او د ولسمشر آصف علي زرداری په وروستیو څرګندونو یوه تبصره خپره کړې ده چې غټ ټکی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې له حسیبه شهید څخه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي افغان ولسمشر د امریکایي او اروپایي ملاتړو لخوا تر هڅول کېدو وروسته د فارس خلیج په هیواد قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر په جوړولو راضي شو او د سه شنبې په ورځ یې وویل چې د امریکا غوښتنه یې منلې ده. ورسپانې لیکي دفتر د جوړولو نظر د دې لپاره وړاندې شو چې د سولې لپاره لویدیځ او افغان مرکچیانو ته یو آدرس پیدا شي. امریکایي او افغان چارواکي وایي په ترکیه، سعودي عربستان او یا هم قطر کې داسې دفتر کولای شي پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ کم کړي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان او امریکایي چارواکي ویره څرګندوي چې پاکستان به هر ډول خبرې په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو په توګه وکاروي. دوی اندېښنه لري چې پاکستان چې دا مهال امریکا سره مخ په خرابیدونکې اړیکې لري او طالب مشرتابه یې له خاورې څخه پر افغانستان باندې بریدونه تنظیموي په دې برخه کې به ستونزې جوړې کړي. ګارډین ورځپاڼه بیا د پاکستان دننه پر سیاسي کړکیچ لیکنه کوي او زیاتوي د پاکستان په کړکیچ کې ګیر ولسمشر آصف علي زرداری د دې هېواد د پخواني وزیر اعظم او د خپل میرمنې بېنظیر بوټو د څلورم تلین پر مهال په خپل هېواد کې دننه هغه کړې وننګول شي د ده د لرې کېدو هیله لري. ګارډین زیاتوي چې د زرداری مرستیالان ادا کوي چې د دې هېواد ججانو د لوړپوړو پوځي چارواکو سره لاس یو کړي سو زرداری له واکه لرې کړي. د عدالت د نه پلي کېدو په برخه کې ولسمشر آصف علي زرداری د خپل میرمنې د وژنې کیس رایاد کړ چې تر اوسه نه دی هوار شوی. د ګارډین لیکنه زیاتوي داسې ښکاري چې د پاکستان منتخب او پوځي چارواکي دواړه له یو بل څخه د مخ کېدو نه ځان لري ساتي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی د خپل وایند په وسیله په حکومت باندې د کودتا کولو له ارادې انکار وکړ. ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دې هیواد کې په ژوره توګه خپل شهرت له لاسه ورکړی ځکه چې پرده باندې د سخت دریزو د تشدد په قابو موندلو کې په دې هیواد کې د فساد د مخنیوي او اقتصادي حالت د ښه کولو په برخه کې د پاتې راتک تور دی.
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامکه پام کوا
خبري خبريم
خلا پام کوا
ورسا ورسا
اکا کو پام کوا
بیګارت نه واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بلونه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورې
جیون نشوي شي پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې پورس په پاوکم سلور او د نهې پورس په پاوکم یو لسو بجو
اوریدونکو تاسو د نوې پروګرام پام کوا چې مزاحیه پروګرام دی او تاسو ته به خوندور شین روړی او خندوی بمو د مشال ریډیو څخه ډیر زر اوریدل شي په دې اړه باندې تاسو کولای شئ موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې د خبرونه مو خوخیږي یا د دې خبرونه په ښه کولو کې موږ نور څه کولای شو. د افغانستان او چین افغانستان او چین په افغانستان کې د تیلو رایستلو په لوزنامه لاسلیک کړی دی. چین دا وخت په افغانستان کې تر ټولو لوی پانګه چونکی هیواد دی. تر دې وړاندې هم په لوګر ولایت کې د اینک د مسو د کان د کتلو په اړه له دې هیواد سره د څه د پاسه دوه ارب ډالره قرارداد لاسلیک شوی و. د برتانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ د رپورټ چې په همدې اړه یې لیکلی دی مهم ټکي له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د برتانی انډیپندنت پرسپانه وایي د افغانستان د مدنیات وزیر وحید الله شهرانی به د چین له نېشنل پېټرولیم کارپوریشن سره قرارداد په کابل کې لاسلیک کوي. د قرارداد لمخې چینی کمپنی به په سرپول او فاریاب کې د تیلو په رایستلو کار کوي چې له ځانه سره به د افغانستان وطن نومې کاروباري ډله هم ملګری کوي. د دواړو په ملګرتیا د دې تیلو 80% ګټه به افغان حکومت ته ورکول کېږي. د افغان ولسمشر له دفتره جاري سوی بیان وایي دا قرارداد به چین ته امو دریاب ته د رسیدو زمینه برابر کړی چرته چې د تیلو 80 میلیونه بیرل زیرمه ده. د بیان لمخې د افغانستان کې د تیل او ګیس د موندلو او راستلو په لړ کې یو لوی قرارداد دی چې لاسلیک کیږي. د چین ام سی سی نومې کمپنۍ درې کال وړاندې له افغان حکومت سره د اینک د میسو د کان د کینلو څه د پاسه $2 ارب لوزنامه لاسلیک کړې وه. افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د سون مواد له ګاونډي ایران او مرکزي ایشیا څخه برآمدوي. پخوانی شوروي اتحاد د تیرې پیړۍ په اویایمه لسیزه کې د مادني وسایلو درک لګولی و. که څه هم نننۍ لوزنامه به له مالي پلوه چین ته ګټه ورسوي، خو کمزوري انفراسټرکچر دغه موقع د چینی کمپنۍ په چیلنج بدله کړې ده.
مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼې کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو که تاسو هم انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. هلته زموږ خپرونې ټولې پخوانۍ او اوسنۍ خپرونې شته دی، او زموږ نیوز پروګرامونه هم هلته دي. د مشال مرکه هم تاسو هلته اوریدلی شئ، ډاونلوډ کولی هم شئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د زراعت رئیس وایي چې په تیرو میاشتو کې د کوکنارو د بدیل پر ځای د زعفرانو تخم ویشلی و، هغه په کامیابۍ سره وده کوي. په دې اړه په جلالآباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د زراعت له رئیس محمد حسین صافی سره مرکه کړې او دا رپورټ یې پې برابر کړی دی.
د ننګرهار د زراعت او مالداری رئیس محمد حسین صافیه وای د دغه ولایت په کومو سیمو کې چې د کوکنارو د کښت په بدل کې د زعفرانو تخم په بزګرانو ویشلی او په کامیابۍ سره وده کوي. دی وای
کرنې بلګالو مالداری وزارت د 14 ولسوالۍ دپاره په هره ولسوالۍ کې نیم جیر بزمکه د زعفرانو د کار کېدې دپاره موږ د پروګرام تر لاس لاندې درلوده، او خوشبختانه نتایج الحمدلله ډېر ښه دي. البته د کرنې وزارت چې موږ بزګرانو ته زعفرانو پیاز یا سیډ مرته ورکړی ده، د پسند کې موږ 15,000 افغانۍ چې د ټولو تخنیکي عملیاتو مصارف کېږي د بازګر د تشویق لپاره هم موږ په واک کې ورکړی ده.
د زعفرانو د کرلو تجربه په ننګرهار کې په لومړي ځل شوې ده. دا چې د ننګرهار بزګران یې تر اوسه په روزنه کې څنګه توانېدلې دي، دا پوښتنه محمد حسین صافی دا رنګه ځوابوي.
کوم بزګرانو چې موږ زعفران توضیح کړي دوی اکثریت ته ټریننګ کورسونه د هرات په ولایت کې هلته هم دایره شوي. کوم د کرنې د ادارې د زراعت مامورین چې په ولسوالۍ کې کار کوي دوی ته هم موږ ښوونه او روزنه هم په مرکز کې، او هم دوی تللي وزارت زراعت ته هلته هم روزنه لیدلې ده، او حتی په دې لړ کې زموږ یو تعداد مامورین ایران ته هم استول شوي دي. او موږ لا هم پسې کوشش کوو چې په آینده کلونو کې زه هیله مند یم چې یو ښه انکشافي پروګرام دې لپاره ولرو.
دی وایي چې اوس د زراعت ریاست په دې هڅه کې دی چې د زعفرانو د پروسس لپاره یو شرکت جوړ کړي تر څو وتوانېږي چې زعفران په ښه کیفیت سره بازار ته وړاندې کړي.
اوس دې موږ ان شاء الله کوشش به همدای چې موږ داسې یو شرکت یا یو کمپنۍ بزنس سنټر دلته فعال کړو چې وشو کولای موږ د بزګرانو نه د زعفران وایخلو، پروسس یې کړو او هغه بیا بازار ته وړاندې کړو.
دې زیاتوي چې کدا تجربه همداسې په کامیابۍ سره پر مخ روانه وه، ډیر ژر به وتوانېږي چې د ننګرهار بزګران د زعفرانو کرته ورواړوي تر څو د کوکنارو د کرلو نه یو ښه ګټور بدیل ومومي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلم چې پخیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر.
پختنی د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د میرمن لپاره دا ځانګړی پروګرام تاسو هر چهارشنبه او پنځشنبه اوریدل شي. شروع او زیارت تاسو خبري د افغانستان د پکتیکا ولایت مرکز د خرنی خار ډیره سوداګر او دکاندارانو وای چې اوس مهال د خرنی په خار کې تر ټولو لوی ستونزه د دوی لپاره د برښنا یا بجلی نشتون دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې خار کې د سرکاري برښنا سنتیا برابر کړي، نو د ستونزه به حل او کاروبار به یو په دوه وده وکړي. په دې اړه نقیب الله متنوال رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت مرکز د خرنی خار دکانداران او سوداګر وایي چې په خرنه خار کې دولتي برښنا یا بجلی نشته او د دوی کاروبار له دې امله د ستونزو سره مخ دی. دوی وایي چې که دولتي برښنا یا بجلی ولري په کاروبار کې به څو چنده ښه والی راشي. په خرنه کې د پکتیکا انټرنیټ کلب خاوند توریالی وایي چې دوی د شخصي جنراتورونو څخه یوازې څو ساعته برښنا ترلاسه کوي چې د دوی لپاره کافي نه ده، او له همدې امله یې کارونه له ستونزو سره مخ دي.
موږ د خپل انټرنیټ کلب سیده د اتلس ساعته برقه ضرورت لري. زموږ کاروبار په سل کې اتیا نوي فیصده بلکې برتري پیدا کوي او زموږ ستونزې به
په خرانه کې. یو بل تن نیاز الله چې د فوټوکاپۍ یا فوټوسټیټ دکان لري وایي چې کار شته خو برېښنا نشته چې درسره یې کړي.
برق خو ډېر مهم دی ښار دپاره. اوس فلحال تاسې دا ما وینې په دې دکان کې کمپیوټر شته، راسره د برق له وجې چې هر څه مې لیکلي تیار دي، مګر برق نشته. دې له امله چې کمپیوټر ولاړې دي، دستګاه تاسو ولاړې دي، سلا بلا برق نشته. برق بېخي نشته، ډېر ضرورت په سلو کې سل فیصده برق ته موږ ضرورت لرو.
د خرانې ښار یو هوټل لرونکی عبدالخالق وایي چې خپل جنریټر لري خو د تیلو د ګرانۍ له امله ورباندې ډېر مصرف کیږي.
موږ خو برق لرو او ډېر مشکل ورسره لرو. برقونه مو شخصي دي، هغه کله جنریټر خراب وي، کله برابر وي، کله څنګه یې تیل پسې جګ سو ګرانه سو، او ټول کار موږ برق سره د اوبو برق راشي زو او هوټلو ته ټولو تاکو ته هوټلو ته برق ورکوو. دولت خو موږ دغه وکاله کې چې پاکستان راغلی او د خرانه بازار کې موږ هوټل ده په دغه انتظار او ډېر ورته انتظار.
خو د پکتیکا ولایت د برښنا امریت مشر انجینر اسدالله وایي چې دوی سخت کال دلته په کار پیل کړی او له دې وړاندې د برښنا یا بجلی کومه څانګه هم نه وه موجوده. نوموړی زیاتوي چې په دې لار کې خپلې هلې ځلې کوي چې ښار ته برښنا ورکړي، خو کابل ورسره په دې برخه کې پوره مرسته نه ده کړې. د انجینر اسدالله په خبره کله تاجکستان او ازبکستان څخه واردېدونکي برښنا پکتیکا ته هم ورکړل شي، نو نه یوازې ښار بلکې عام خلکو ته به هم برښنا یا بجلی ورسیږي او د دې ژوند به روښانه شي.
نو موږ په دغه لحاظ باندې چې هلته لګیا یو د ریاست برښنا کې لګیا یو چې موږ د پاره دغه جنراتوري راکی او یو د تاجکستان د ترکمنستان دغه برق پیشنهاد هم سوی ده چې دغه واغه کې د خلکو ته چې د خلکو دغه ستړي نه دغه کړهونه نه ووزي د برق لپاره ټول مخلوق ضرورت لري.
باید ویل شي چې دا مهال د جنوب ختیځ په درې وړ ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم له جنریټرونو او یا لمریزي برښنا یا شمسي څخه کار اخیستل کیږي چې په ژمي کې د سړې هوا او وریځو له امله په دې برخه کې هم ستونزې وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ریڈیو تا پا دی نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0332-533-3351
او که دا پاکستان نبا هر یه نو دا نمبر پسر کے 0092 لگوے.
دا نمبر یوزل بیاوو رہے
0092-332-533-3351.
اوریدونکو تاسو کولی شئ موږ ته د ایس ایم ایس د لارې، د ټلیفون د لارې، همداراز د فیسبوک او د ټویټر د لارې د مشال ریډیو سره خپل نظر شریک کړئ. اوس تاسو ته یو رپورټ دراوړو وروسته له هغې چې په روس کې د شو وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو په سر د دې هېواد سلګونه زره خلکو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړ. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د شروع په ورځ د مخالفینو په وړاندې په خپل سخت دریس کې د یو څه نرمۍ پر اړولو له حکومت مخالفه سیاسي ډلو سره د خبرو اترو د یوې لړۍ د پیلولو وړاندیز وکړ. په دې اړه هارون بچا رپورټ لري.
د روسي وزیر اعظم ولادیمیر پوتین چې په داروستیو کې د خپلې 12 کلنه واکمنۍ د تر ټولو سترو حکومت مخالفه مظاهرو شاهد ووسید او مظاهره چانې د بهرنیو طاقتونو د کرایې د ایجنټانو په توګه یاد کړل، په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. راپورونه وایي نوموړی البته د کومې ځانګړې سیاسي ډلې یا کوم مخصوص مشر په نوم اغوستو کې پاتې راغی، سو دغه خبرې ورسره پر مخ یوسي. ښاغلی پوتین د ماسکو په خپلو څرګندونو کې د ډایلاګ پیلېدل د روسیې د سیاست عادي حالت ته د راوستلو لپاره اړین وبلل، خو ورسره یې خبرداری ورکړل چې په ټولنه کې د افراطي نظریاتو خپرېدل به هیڅکله و نه مني. مونږ کله هم له اپوزیشن سره د خبرو اترو مخالفت نه ده کړی. مونږ هر کله په دغه عمل کې ښکېل پاتې شوي یو. یو شی چې مونږ او په ذاتي توګه زه مخالف یم، هغه د توندلاریتوب سر راپورته کول دي. د افراطیت د هر یوې علامې به په سختۍ سره مخ نیول کېږي، خو دا ده چې مونږ یو ڈائیلاگ تا اڑتیا لرو چې بیل اغه په یو عادی طریقہ د ریاست جوړونا ناممکن کار دی. باید ویل شي مظاهره چانو د پارلماني ټول ټاکنو د بیا تر سره کولو د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیشن د مشر ولادیمیر کوروف چې د خاغلی پوتین نږدې ملاتړ یادېږي د مستفی کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې حکومت په جواب کې د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو ژمنه کړې، خو ورسره د انتخاباتو د دوباره کېدلو امکان له سره رد کړی دی. رویټرز ایجنسی لیکي د روسي اپوزيشن ډلې چې د پوتین لخوا په سختۍ سره د کنټرول شوی سیاسي نظام له کبله یو خواته شوی وي، دغه وروسته ولسی مظاهرو یو وار بیا میدان ته کړی، خو دا چې لا تر اوسه د یو شریک سیاسي لیډر مخې ته پر وړلو کې پاتې راغلی دی. وزیر اعظم پوتین هم د ماسکو د 13 ورځې په خپلو خبرو کې د اپوزيشن دغه کمزورۍ ته اشاره وویل چې د خبرو لپاره د یو شریک پلیټ فارم د نه لرلو په صورت کې بعد د حکومت لپاره ګران شي چې بیلابیلو داوو او مسلو ته غوږونیسي او د حل لارې ورته ولټوي. رویټرز ایجنسی په نهال کې د روسیې د مالیې د پخوانی وزیر الکسی کوردن په حواله لیکي چې وزیر اعظم پوتین ورسره په دې ورستیو کې دوه واره لیدنې کړې، او د چا په حق لچې د اپوزيشن د ډلو ځینې فعالان هم وایي چې د پوتین په نږدې ملاتړ کې د غیو تندې چې د مظاهرو په اړه خبرې ورسره کېدې شي. ایجنسی دا هم وایي سره له دې چې په دا ورستیو کې د ولادیمیر پوتین د عوامي محبوبیت په کچه کې کمی واقع شوې او د روسیې د اپوزيشن تحریک هم وده موندلې، نوموړی بیا هم د راتلونکي کال په مارچ کې کېدونکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د خپلې بریا لامل خوشبینه ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ ساو، تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټه اوریدلی شئ. دا په مشال ریډیو کې تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه واوري، او زموږ خبرونه تاسو ته د فیسبوک کې مشال facebook.com/mashalradio باندې تاسو دغه خبرونه اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ ته ځو، او هغه په افغانستان کې د هغه کسانو په اړه دی چې د فالبینانو یا د فال د کتونکو لارې خپل فال ګوري او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، او د دې لارې فعال ګوري. دا چې دا فعال قتل څنګه کیږي او عالمان ورته په کومه سترګه ګوري، دا به د جمیله ظریف په رپورټ کې وره.
د افغانستان د ځینو نورو ښارونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم د واټونو څنډو ته ځینې داسې خلک لیدل کېږي چې د خلکو فال ګوري، تعویز ورکوي او له دې لارې خپل معیشت برابروي. که څه هم په کابل کې دا مسله ډیره عامه نه ده، خو د فال لیدونکو په وینا دوی خپل مشتریان لري چې له اوږدې مودې ورسره په تماس کې دي. زه له خپلې همکاري سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار ځینو واټونو ته ورغلم، څو له ځینو فال لیدونکو او تعویز ورکوونکو سره دا مسله وڅېړم چې دوی په څه ډول له دې لارې خپل معیشت برابروي. د دې کار لپاره اړ شوم چې د فال د لیدلو پلمه وکړم، څو فال لیدونکي را سره خبرې وکړي او ورسره جوخت دا هم معلومه کړم چې دوی په څه ډول فال ګوري.
$500 چې کار نه کوي بیرته پیسې تاسو سره
درکړي. دا غ چلند چې فعالیدونکي ل خپل ټولو مشتریانو سره کوي او غوی ته د غوی دراتلونکو په اړه زینې تمې ورکوي. لدی ورسته یو بل فعالیدونکو تام ورخلم او بیا مې هم لزانه د دې یو مشتری جوړ کړ چې سره توي د خپل نور مشتریانو په څیر زه هم په دې وویرولم چې ګواکې په ما تعویز شوی دی او کده دې تعویز د ماتولو لپاره د پیسې ورنکړم نو ممکن لږ دي ستونزې سره مخامخ شم. دغه فالکتون کې د فالکتلو په وخت ماته داسې وویل
کتاب باندې د تعویز مسأله ده، جادو در باندې شوی دی، یو تلسم ده. زه یو شویست در کوم چې لومړی اودس وکی، وروسته له اودس نه دا شویست په یو لوی سطل کې واچوئ، د قبلې په لورې ودرېږئ او دا اوبه په ځان واچوئ. هغه که تعویز وي او که جادو، زه ژمنه درسره کوم چې له منځه ځي، خو زه د دې کار لپاره 8000 روپۍ درڅخه اخلم.
دغه فالکتونکي او تعویز لیکونکي له بېلابېلو مذهبونو سره تړلي دي. په دوی کې مسلمانان، هندوان او سکان هم شامل دي. یو میرمن مې ولیدله چې یو فالکتونکي ته راغلی وه څو د خپل خاوند په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې لا درکو معلومات واخلي.
زه دومره ډېره راغلی یم خو کومه ده، تر اوسه یې هېڅ کومه نتیجه نه ده ورکړې. یوازې د خپل زړه د تسلۍ لپاره دلته راځم. هره ورځ راته وایي چې نن راشه سبا راشه، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
خو دا میرمنې او دا خلک چې دغو فالکتونکو ته ورځي، په دې نه پوهېږي چې دوی خپلې پیسې په دغو کارونو هسې اوبو ته اچوي. دیني عالم مفتي حق نواز وایي هر هغه څوک چې فال ګوري نو هغه شرک کوي.
که یو څوک فالبین ته لاړ شي، هغه فالبین وایي که د ستا داسې کار کېږي او داسې کار کېږي، دا د هغې په خبر باندې عمل وکړي، دا به وایي چې دا خبرې رښتیا دي، دا سړی کافر شو په هغه کتاب چې په محمد رسول الله نازل شوی ده. فلیازه دا فال نه په شریعت کې دا کوم اصل لري، نه په شریعت کې شته.
دیني عالمان وایي چې باید د دغو خلکو د لرې کولو او د دې خرافاتو د له منځه وړلو لپاره د حج او اوقاف وزارت جدي اقدامات وکړي. اوس سوال دلته دی چې کله دا کار د مذهب له مخې هم حرام دی او افغانان چې تر ډېره مذهبي خلک هم دي، نو ولې دې ته مجبوریږي چې فال وګوري؟ د کابل پوهنتون استاد عزیز احمد دې پوښتنې ته په خپل ځواب کې داسې وایي:
روانشناسي له نگاهه داسې انسانان ډېر تشویش کوي، همیشه د پاره خپل آینده پیشبینی کولی نشي. نو مغی چې دوی دې فالبین ته وایي دا زما لاس وګوره چې زما او خپل دا د فال لیدل هم د اسلام له نقطه نظر ډېره لویه ګناه ده، او هم د سایکولوژي له نقطه نظر هغه څوک چې فالبین ته دي دا رواني مشکل لري او رواني فشار لري.
د حج او اوقاف وزارت بیا وایي چې ډېر ژر به له ښار نه د دغو خلکو د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ دراورو. ایران وایي چې په هرمز کې د تیلو کومه لار د سمندري لار چې ده هغه بندولی شي او په دې حساب باندې امریکا باندې فشار اچولی شي. په دې اړه منور شاه ته غوږ کیږو.
د ایران د سمندري ځواکونو مشر وایي په هرمز کې د تیلو لپاره سمندري لارې په اسانه بندولې شي، خو دا وخت یې ضرورت نه محسوسوي. د شورو په ورځ اډمیرل حبیب الله سیاری د ایران پریس ټی وی ته ویلي چې دا مهال د عمان سمندر د دوی د کنټرول لاندې دی، چې په نتیجه کې دوی د غلطه سمندري لارې قابو کولای شي. نوموړي دا څرګندونه د عمان په خلیج کې د هرمز په مقام د نړیوالو مشقونو پر مهال کړې دي. اے ایف پی خبری اجانس خپل یو رپورٹ کې لیکي د ایران د مرستیال صدر محمد رضا رحیمی د وینا وروسته په نړیوالو منډیانو کې د تیلو بای جګی شوی. نوموړي ویلی وو چې په هیواد بندیزونه پراخه کړې شو، نو دوی به د هرمز د لارې یو ساسکې تیل هم تیرېدو ته پرې نږدي. هلته د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر د ایران د مرستیال صدر دغه دړه کې رد کړې دي او ویلي دي چې دا ډول ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام او د هغې په حواله د خپل نړیوالو ذمہوارونه پام اړول غواړي. د هرمز لاره چې د نړۍ 70% تیل پرې وړلې شي، د خلیجی هیوادونو او عمان د خلیج ترمنځ د رابطې مهمه وسیله ده. که څه هم دغه سیمه کې د آزاد تګ راتګ لپاره د امریکا سمندري ځواکونه موجود دي، خو رحیمی وایي ایراني سمندري ځواکونه چې کله وغواړي د هرمز لاره بندولې شي. بلخوا اسوسییټډ پریس په دې حقله خپل یو رپورټ کې وایي چې په منځني ختیځ کې د کړکېچن حالات وروسته د نیویارک په منډیانو کې د تیلو د یو بیرل بیا د $1 نه جګه شوې ده، او دغه راز د لندن په منډیانو کې هم د تیلو په نرخ کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. ایران چې په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکي سلورم لوی هیواد دی، ورباندې د لانجمن ایټمی پروګرام په نتیجه کې د غربي هیوادونو ترڅنګه امریکا او برتانیا بندیزونه نور سختول غواړي. بلخوا د شارک په نامه د تیلو د سوداګرو یو ګروپ وایي کې د شي سیاسي کړکېچ هم د تیلو په نرخونو اثر وغورځوي، خو د تیلو بایبا بغیر د دینه هم د سلو ډالرو فی بیرل نه اوچتی وي. ایسوسییټډ پریس لیکي د امریکا اقتصاد په تیره میاشت کې د ښه کېدو اشاره ورکړې دي چې په عمومي توګه د منډیانو حالت خکول شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.